ته مننه عباس صاحب قدر منوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه ته ښه راغلاست. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لنډ خبري برخه هم لرو. په دې برخه کې به واوري چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وي د جمهوریت ریاست د انتخاباتو ځینې کاندیدان پر کمیسیون فشار راوړي چې د انتخاباتو نتایج ژر تر ژره اعلان کړي. قدر من اوریدونکو لاندې خبری برخه د خبرونه په دوام کې راځي. لمړی په مکرې خبرونو ته، او د هم د خبرونو سرلیکونه. په جلال آباد ښار کې په پرونی 14 کې د وژل شویو کسانو شمیر 200 ته لوړ شو. د سرپل امنیتی چارواکی وایي د طالبانو هغه سر ګروپ یې وژلی دی چې په انتخاباتو کې د ګډون کوونکو ګوتې یې پرې کولې. او د ترکیې د دفاع وزیر وایي چې د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې د احتمالي پوځي عملیاتو لپاره ټولې تیاری بشپړې شوې دي. پوره خبرونه. په جلال آباد ښار کې په پرونی 14 کې د وژل شویو کسانو شمیر 200 ته لوړ شو. د ننګرهار د ولی ویان عطاالله خوګیاڼي ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې پیښه کې تر 150 زیات کسان هم ټپیان دي.
خو د جلال آباد د شهیدانو شمیر 12 کسان شو او ترخان شریف شو 2 ده.
چارواکی وایي 14 هغه مهال وشوه چې په یوه رکشا کې ځای پر ځای شوی بم د افغان پوځیانو بسته څیرمه وچاودید. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو په ننګرهار ولایت کې طالبان او داعش دواړه فعال دي. ولسمشر اشرف غنی دا حمله په کلکه غندلې ده. ارګ په یو خبر پاڼه کې وایي چې ښاغلي غنی دا حمله د بشریت پر ضد جنایت بللی دی. د سرپل چارواکی وایي د طالبانو هغه سرګروپ د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی چې په انتخاباتو کې د ګډون کوونکو ګوتې یې پرې کولې. د سرپل د پولیسو ویان نور هغه فیضي پرون دوشنبه ازادۍ راډیو ته وویل د قاري ناصر په نوم د سرګروپ د سنچراک ولسوالۍ په توپخاني سیمه کې یو کمربند جوړ کړی و څو هم په انتخاباتو کې رایه ورکوونکي وپیژني او هم له خلکو پیسې واخلي. فیضي زیاته کړه چې د پولیسو په عملیاتو کې نوموړی وژل شوی او 2 تنه وسلوالې ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د راپورونو له مخې د سرپل ولایت د مرکز او سنچراک ترمنځ لاره په وروستیو څو میاشتو کې ناامنه شوې او طالبان کله ناکله د لارې په اوږدو کې له خلکو باج اخلي. هغه اوه ملکی وګړي چې طالبانو په فرا ولایت کې تښتولي وو د یکشنبه ورځې په ماښام خوشي شوي دي. د فرا د امنیت قمندانۍ ویان محب الله محب تیر ماښام ازادۍ راډیو ته په دې اړه معلومات ورکړل.
خوشبختانه به اساس سعی و تلاش و کار و پرادیفی پرسونل قهرمان پلیس ولسوالی پرچمن ولایت فرا ای افراد از چنگ طالبان جنایتکار آزاد گردیده.
ښاغلی محب زیاته کړه چې د دې کسانو په خوشي کولو کې خلکو هم همکاري کړې ده. د کورنیو چارو وزارت پر خپله ویبپاڼه د خوشي شویو کسانو له قوله لیکلي دي چې وایي طالبانو ځورولي او ناسم چلند یې ورسره کړی دی. لازادی رادیو خبرونه اوري. د ترکیې دفاع وزیر وایي چې د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې د احتمالي پوځي عملیاتو لپاره ټولې تیاری بشپړې شوې دي. دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل متحد ایالات به د فرات سیند په ختیځ کې د یو امن ساحد رامنځته کولو لپاره د ترکیې مخه ونه نیسي. یو جګپوړي امریکایي چارواکي پرون وویل شاوخوا 50 تن امریکایي سرتیري د سوریې له شمال ختیځ څخه بلې سیمې ته ولېږدېدل. د چارواکي له رسنیو سره په ټلیفوني خبرو کې له سیمې د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو اوازې رد کړې. ښاغلی ټرمپ مخکې له دې ترکیې ته دا خبرداری هم ورکړی و چې که په هغو سیمو کې چې ترکیه ورننوځي امریکایي سرتیري زیانمن شي نو ترکیه به له لویې ستونزې سره مخامخ شي. ټرمپ پرون وویل د خپل ترک سیال ته خبرداری ورکړ چې که امریکایي پوځیانو ته زیان واوړي نو د ترکیې اقتصاد به زیانمن شي. د عراق ولسمشر برهم صالح خپل هیواد کې د کړکیچ د پایته رسولو لپاره د ملي مذاکراتو د پیل غوښتنه کړې. د عراق د حکومت پر ضد په مظاهرو کې چې یوه اونۍ مخکې پیل شوې له سلو زیات کسان ووژل شول. د دې مظاهرو لمن عمدتاً وروسته عمدتاً شیعه میشتو جنوبی سیمو ته هم وغځېده. صالح پرون په یوه تلویزیوني وینا کې وویل پر معترضانو او امنیتي ځواکونو برید کوونکي د خلکو دښمنان دي. د ده له وینا څو ساعته مخکې د عراق پوځ ومنله چې د یکشنبې په ماښام د بغداد په ختیځ کې د مظاهره چیانو پر ضد له ډېر زوره کار اخیستل شوی. مظاهره چیانو د فساد، بیکاری، نیمګړو عامه خدماتو، د برېښنا د پرله پسې پرچاویو او د اوبو د کمښت پر وړاندې اعتراضونه پیل کړي دي. او شمالي کوریا خبرداری ورکړی چې که د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د دې هیواد د وروستۍ توغندوي ازموینې په برخه کې هره هڅه وشي نو پیونګیانګ به غلی پاتې نه شي. برتانیا، فرانسې او جرمني پرون د شمالي کوریا وروستۍ ازموینه د ملګرو ملتونو د پریکړلیکونو جدي سرغړونه وبلله او په دې اړه د بحث لپاره یې د سه شنبې په ورځ د بندو دروازو شاته د امنیت شورا د یوې غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د شمالي کوریا سفیر کیم سانګ ویلي چې د دې موضوع راپورته کول به پیونګیانګ د خپل ملي حاکمیت د دفاع لپاره لا زیات وهڅوي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه وګورئ. د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. په مکرۍ لنډې خبری برخې ته، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو یو شمیر نوماندانو تر فشار لاندې دی. د دغه کمیسیون مشرې هوا علم نورستانی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه نوماندان پر کمیسیون فشار راوړي چې د انتخاباتو پایلې ژر اعلان کړي. ټاکل شوی چې د تلې د شپږمې نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د تلې د میاشتې په اووه ویشتمه او وروستۍ پایلې د لړم پر شپاړسمه نیټه اعلان شي. د فریبا ظاهر په راپور کې په دې اړه نور جزئیات واورئ.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په کابل کې د ناتو او د بریتانیا له سفارت څخه غوښتي چې د ټاکنو نوماندان وغواړي څو پر دې کمیسیون فشار را نوړي. په افغانستان کې د ناتو ملکي استازی نیکولاس کی او په کابل کې د بریتانیا سفیر الیسون بلک د یکشمې په ورځ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورغلي او له چارواکو سره یې د ټاکنو په اړه خبرې کړې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستانی د دوشنبه په ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له دې دوو بهرنیو چارواکو یې غوښتي سو پر کمیسیون د نوماندانو د فشار مخه ونیسي، خو میرمن نورستانی په ځانګړي ډول د کوم کاندید نوم ونه اخیستل. هغې وویل
منګه ترې نه وغوښتل چې تاسې د بعضې کاندیدانو سره که ګورئ، نو زمونږ ستاسو نه هیله دا ده چې تاسې هغې ورته ووایئ، ځکه مونږ ته کاندیدان ډېر وایي چې دا پروسه ګړندۍ کوي او زر زرې کوي. که تاسې ځنډ وکړئ بیا به دا پایلې مونږ ته د درغلۍ نه ډکې معلومې شي. نو په دې خاطر مونږ دې نه وغوښتل چې تاسې په هغې باندې یو خبره ورسره شریکوئ چې په مونږ باندې د ډېر عجله نه کوي. مونږ ځان ته ټایم لاین لرو، ځان ته برنامه لرو، ځان ته پلان لرو. دا که دې دومره ډېر وایي بیا تابن
نیکولاس کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون تر لیدنې وروسته پر خپل ټویټر ولیکل چې دا کمیسیون په جدیت کار کوي څو ډاډ ترلاسه سي چې د باوري رایو شمیرل په دقت ترسره سي. نوموړي زیاته کړه عجلې ته اړتیا نسته او باید له زغمه کار واخیستل سي. الیسون بلک هم تر دې لیدنې وروسته ویلی چې د انتخاباتي کمیسیونونو په کارونو کې باید مداخله ونه سي. بلخوا یو شمیر ټاکنیز ټیمونه د انتخاباتو د کمیسیون له کاره په بشپړ ډول راضي نه بریښي. د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ټاکنیز ټیم غړي فضل احمد مانوي پرون د رایو د شمیرلو بهیر ډیر ورو وباله. دی وایي کله د انټرنیټ د کمزورتیا پلمه راوړي، کله تخنیکي ستونزې رامخته کوي. هر دلیل چې وي کولی سي شک رامنځته کړي چې ولې دا مسله دومره ورو او ځنډول سوې ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارلنشا مشر حبیب رحمان ننګ د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د څارونکو د نشتون له کبله د کمیسیون په کارونو کې درې ورځې ځنډ راغلی دی. هغه وویل چې تر اوسه د رایو د شمیرلو او ارزونې کارونه شاوخوا 50% مخته تللي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي چې د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د روانې میزان یا تلې میاشتې پر اووه ویشتمه او وروستۍ پایلې به د لړم پر شپاړسمه اعلان کړي. دا انتخابات د تلې پر شپږمه نیټه ترسره سول. د په 2001 کال کې د طالبانو د واکمنۍ تر رنګېدو وروسته څلورم ځل دی چې په افغانستان کې د ولسمشر انتخابات کیږي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ راګل ازادي رادیو اورې قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې صفی الله ستانکزي ته غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي، له زندانه د مخدره موادو د قاچاقبر طالب مشر خوشې کېدلو یو لړ پوښتنې پیدا کړې دي. دوه لوړپوړو طالب چارواکو د نوم د نښودلو په شرط یک شنبه ازادي راډیو ته ویلي وو چې له بګرام زندانه د دریو طالب مشرانو په ګډون د دوی یولس ملګري طالبان خوشي شوي دي. دوی ادعا کړي چې طالبانو د دې کار په بدل کې درې هندي انجینران چې له دوی سره په بند کې وو خوشي کړي دي. افغان، امریکایي او هندي چارواکو د دې مسلې په اړه هیڅ تبصره نه ده کړې. نیویورک ټایمز لیکلي، له بګرام زندانه د خوشي شویو طالب مشرانو په ډله کې یو مخکښ طالب مشر چې 15 کاله مخکې له یو ټن تاریاکو سره نیول شوی وو شامل دی. دا طالب مشر عبدالرشید بلوچ خودل شوی چې د نیویارک ټایمز په لیکنه د امریکا د خزانه وزارت د نړیوال تروریستانو په لیست کې شامل کړی وو. نیویارک ټایمز لیکي، د بلوچ خوشي کېدل پرته له دې چې جزئیات روښانه شي په دې معنی ده چې د مخدره موادو یو لوی قاچاقچی آزاد ګرځي. بلوچ د نیمروز نومول شوی والی و او په 2014 کال کې په نیمروز کې چې له ایران سره ګډه پوله لري د افغان پوځیانو په یو لړ عملیاتو کې نیول شوی و. عبدالرشید بلوچ لومړی ځان محمد اساق معرفي کړی و او ویلی چې د غالیو کاروبار کوي، خو د نیویارک ټایمز په لیکنه په کابل کې تحقیقاتو معلومه کړه چې عبدالرشید بلوچ دی. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د سار سیګار ادارې د معلوماتو له مخې امریکا په افغانستان کې د مخدره موادو د لمنځه وړلو لپاره 8 میلیارد ډالر لګولې دي. له دومره لګښت سره تیر 2013 کال په افغانستان کې له 2.5 لک تر نږدې 3 لک هکتار ځمکه باندې کوکنار کرل شوی وو. ناشنل انټرست خبرونې د متحده ایالاتونو د تر ټولو اوږدې جګړې په اړه مقاله خپره کړې ده. د دوشنبې په ورځ د اکتوبر په 8مه د طالبانو پر رژیم د امریکا متحده ایالاتونو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د بریدونو 13 کاله پوره شول. دا بریدونه د دوامدار ازادۍ عملیات نومول شوی وو چې د 2001 کال د اکتوبر په 8مه پیل شول چې د ناشنل انټرست په لیکنه بالاخره د طالبانو رژیم ورړنګ کړ. امریکا ورسره له هغه د طالبانو رژیم تر بریدونو لاندې ونی و چې طالبانو دوی ته د القاعده د مشرانو د ورسپارلو ډاډ وکړه. ناشنل انټرست لیکي، د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ غواړي خپل انتخاباتي وعده عملي کړي چې ویلي وو امریکایي پوځیان بل افغانستان بیرته خپل هیواد ته ستنوي. د خبرونې په لیکنه، امریکا باید د افغانستان پالیسي په دریو برخو متمرکز وساتي. لومړی باید افغان حکومت وهڅوي چې خپل ګاونډیانو سره داسې چلند وکړي چې هغوی پوه شي د افغانستان امن او ثبات دایمي ګټه تضمینوي. ناشنل انټرست لیکي، دویم کار چې امریکایي کولای شي دا دی چې خپل متحدینو سعودي عربستان او پاکستان باندې د شتن نفوذ له لارې د طالبانو بهرنۍ سرچینې وچکړي. دریمه لار چې ناشنل انټرست امریکا ته خودلی په سیمه کې د پوځي حضور ګټه اخیستنه ده چې دا حضور یې بې له شکه له کابل سره هم مرسته کولای شي.
د ازادۍ رادیو قدر منوریدونکو، د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام شیبه وروسته خبریږي، خو له هغه مخکې ستاسو څو پیغامونه چې پر اس ام اس مورا لیږلي دي. د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمي تندر لیکي، تر څو چې په افغانستان کې اداري فساد په بشپړ ډول ختم نشي او د افغانانو د وینو تویدل بند نشي، سوله نشي راتلی. فضل کریم درویش د پکتیا ولایت له ځاځي اریوب ولسوالۍ نه لیکي، د طالبانو سره د سولې خبرې باید بیا پیل شي. محمد عبدالعزیز غالب د هلمند ولایت له مرجع ولسوالۍ څخه لیکي، که خدای کول سوله راتلونکې ده، ځکه دا یوه قرآني او شرعي خبره ده. او انګار خروټی له شکین ولسوالۍ څخه لیکي، د ولسمشرۍ له ټولو نوماندانو څخه غواړم چې د انتخاباتو پر کمیسیون فشار رانه وړي. دا اوس تاسو پیغامونه چې د افغان بی سیم پر 1313 شمېره مو ازادۍ راډیو ته راستولي وو. قدر من اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ رادیوي مجلې د 19 پروګرام اوریدو ته را بولم.
ازادۍ رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.